شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د افغان سولې په ارتباط لیک استولې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په غور کې د یو وژل شوی خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړي د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړي دي چې تېره شپه ووژل شول. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډېر ژر خوشي شي. او د نایجیریا په شمال کې پر یو ښوونځي له وسلوال برید وروسته سلګونه نجونې ترې تمې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل روس سیال سرګی لاوروف ته هغه لیک سپارلی دی چې ولسمشر اشرف غنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکلی. محمد حنیف اتمرنن په مسکو کې له خپل سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي. ښاغلی اتمر وویل د ولسمشر غنی په لیک کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوستانه اړیکو او ملګرتیا هیله څرګنده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د نامنیو او پتیره د داعش ډلې د فعالیتونو او د مخدرو موادو د قاچاق له کبله اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپل کورنۍ د هغو دریو غړو مړي د ولایت دروازې ته راوړي دي چې تېره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړي به له هغه ځایه لرې نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروسکو کې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. او وسلوالو تېره شپه د هغه پر کور برید وکړ. درې کسان یې ووژل او پنځه نور یې ټپیان کړل. د غور امنیه قومندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی، خو طالبانو په دې برید کې د خپلو وسلوالو لاس لرل رد کړي دي. په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډېر ژر خوشي شي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې لمونږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي او په نږدې راتلونکي کې به عبدالرؤف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالرؤف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم دغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډېر اعتراضونه وکړل، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبې به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اتلسم د فبروري پورې به بسران خپله روستۍ پرېکړه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي او که نه د ټکرونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عرب اماراتو کې له زیمبابوې سره د دوو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنګرونو بمباري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن له دې حملو یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ظریف له خپل سیال فیصل مقداد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیځ وال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې دوی اشاره د امنیت شورا کومو پرېکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدام و، د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډېر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشا ډلو کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا مرکزونه تیرو. د نایجیریا په شمال کې پر یو خوندزی له وسلوال برید وروسته سلګون انجونې ترې تمې دي. د زامفارا ایالت اوسیدونکو وایي چې دا برید نن د جنگي بیسمې پر منځني خوندزی وشو. نصیرو عبداللهی چې وایي دولونه یو لسکلنه او بل دیر لسکلنه لادره کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس تویلې د خوندزی حاضرې خای چې درې سونجونې لادره کړي. د سیمې یو اوسیدونکو اژانس تویلې چې د دې ډلې وسلوالو خوندزی ته نږدې د پاوز پر یو اډاو پوسه هم برید وکړ. هغه ته خبر درای ورکړ چې د خلک دینه کوي او بیا یې څو ساعته په خوندزی کې تیر کړل. د نایجیریا د معلوماتو دولتي کمشنر سلیمان توناو انکا هم تایید کړی چې وسلوالو له دې خوندزی څخه جنې تښتولي، خو هغه زیاتوي چې امنیتي ځواکونه په جنایتکارانو پسې دي. او د برتانیا سترې محکمې د هغې میرمنې غوښتنه رد کړې چې په تند ځوانۍ کې له داعش ډلې سره یو ځای شوه او سوریې ته ولاړه. په برتانیا کې زیږیدلې شمیمه بیګم چې اوس 28 کلنه ده، په 2015 کال کې له دوو ټولګیوالو سره سوریې ته وتښتېده او هلته د داعش له یو جنګیالي سره واده شوه. محکمې د دې غوښتنه ځکه رد کړې چې وایي نوموړي د برتانیا لپاره امنیتي ګواښ پېښوي. د برتانیا دولت په 2019 کال کې د شمیمې تابعیت ثبت سلب کړ، خو نوموړی چې اوس مهال په سوریه کې په یو توقیف ځای کې اوسیږي برتانیا ته د ستنېدو غوښتنه کړې څو د قضا دا پریکړه وننګوي. استیناف محکمې د شمیمې دا غوښتنه ومنله، مګر سترې محکمې نن په یو حکم کې دا پریکړه رد کړه.
دا سچی رډو ما شمنی خبری مچلا وره. ماسکو د افغانستان امنیت اندیشنه ښکاره کړه. وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات ترکو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وی چې د سولې په تګلاره کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
په دې خبري مجله کې د سندانی افغان پوجانو پیغام در سره شریکو.
نم جهوت خواسته ده پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفر از عفوت سی څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي څوک سی بخلکی غدي و بخلسي.
دا کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وای
ټول غاری په دې متحده امارات کې دي او ټول تمنا په کلی دا پاکستان او زیمبابوي پرمند تمنا کې لو به وستر یان لري.
ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر پلاس د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیک استولای. حنیف اتمر په ماسکو کې د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په خبري غونډه کې نن د کابل او ماسکو د اړیکو په اړه څرګندونه وکړه. لاوروف بیا د افغانستان امنیت ته اندیشنه ښکاره کړه. د نورو جزئیاتو لپاره لا اجمل انڅخور.
ډیره مننه د لاوروف او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر خبري کانفرنس څو سات مخ کې په مسکو کې وو. حنیف اتمر چې دغه هیواد ته په یو رسمي سفر ورغلی دی، په دې خبري کانفرنس کې هم دا او هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف یو لیک ته اشاره وکړه چې د افغانستان د دولت لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د روسیې د ولسمشر په نوم باندې استول شوی دی. په دې لیک کې د افغانستان د سولې په پروسه کې او د افغانستان او روسیې ترمنځ دولت په دولت همکارۍ په اړه باندې ځینې وړاندیزونه او د روسیې د همکارۍ غوښتنه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دغه پیغام دوی ترلاسه کړی دی او دوی ورسره تر ډیره موافق دي. د افغانستان په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. هغه اندېښنه چې روسي چارواکي همیشه یادوي او ویل چې په دې برخه کې له افغانستان سره شریک کار کوي. څو د نشي موادو قاچاق چې د لاوروف وینا د ترهګرۍ په پیاوړتیا او تمویل کې مرسته کوي دا ودرېږي. هغه همدارنګه په افغانستان کې د داعش حضور هم مهم وباله او ادعا وکړه چې داعش وسلوال د افغانستان کې لام ډیر اغیز لري. د په ځنګړې توګه د افغانستان د شمال ولایتونه یاد کړل چې داعش وسلوال غواړي دغه په یو پاخه مورچل بدل کړي څو د لاوروف په وینا په منځنۍ اسیا هیوادونو ته نفوذ پیدا کړي. په عین حال کې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په اړه دواړو لورو د خبرو یادونه وکړه. په دې اړه حنیف اتمر د روسیې د دولت مننه وکړه چې د افغانستان سره همکاري کړي او د لاوروف سره د خپلواغ خبرو په اړه چې د سوداګرۍ او اقتصاد په اړه دي وویل.
ما مذاکرات نهایت مفید را در رابطه با توسعه همکاری های اقتصادی دو جانبه داشتیم و افغانستان از فرصت هایی که در این عرصه وجود داره در کار مشترک با فدراسیون محترم روسیه استقبال میکنم. ما موافقه کردیم که کمیسیون همکاری های اقتصادی دو جانب به زودی برگزار شود در رابطه با پندمیک و همکاری های بشری در رابطه با مهار ساختن پندمیک کرونا با هم همکاری بکنیم و ما موافقه کردیم که روی تمام موافقت نامی های همکاری دو جانبه کار مشترک تشدید نماییم.
خغلی اتمر هم درنګ د داعش د وسلوالو په اړه د روسیې د اندېښنو په جواب کې وویل چې ک چیرته د طالبانو لورې خپلې ژمنې چې وربان ورکام او نور شیان دیغه پوره کړي دوی ته به دا اسانه شي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو ډلې په وړاندې پرې کنده مبارزه وکړي. دواړو لورو د طالبانو نه د بندیزونو د لرې کولو البته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د روسیې دریز وستایه. حنیف اتمر وویل چې دوی له دې کبله د روسیې دریز ستایي چې روسیه وایي په طالبانو باندې باید تر هغې پورې د ملګرو ملتونو په هغه تور لیست کې چې د ځینو نومونه دي هغه ونه ایستل شي څو پورې چې وسلوالو طالبانو خپلې ژمنې نه یې پوره کړي. په را روانه خبرونه کې په دې اړه بیا نور جزئیات هم د دې خبري کانفرنس اوریدونکو سره شریک
کړم. ان صاحب مننه. بل لورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره مذاکرات نه دي، یو لړ سیمه ییز او نړیوال تضمینونه پرې خبرو کې شامل دي. جمهور رئیس غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. له کابله په دې اړه راپور لرو.
که څه هم له یو وګده ځنډ وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یوه نقشه هم لري. ولې د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهوري ریاست د بیان رستیال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو په اړه وویل
سیمه او نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بل خوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولیز خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې نه مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنج شنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
د پداسې حال کې د چنګ دې دوه میاشتې کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاریخوالي په کمښت اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیري له حکومت غوړي چې آزاد کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غشتنی او د حکومت لښمنۍ سره سره لا هم په بند کړي. جنوب بنجانو آزادي راډو ته وویل ولوس مشر غنی باید دوی د کب د نهمې ورځې په بیاړ چې د سرتیري ورځ ده د بخښنې په لست کې راولي. جزئیات پرې راپور کړي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیری چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدې یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي آزادی راډیو سره خبرو کې ویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې نه کاله دنده پر مخ وړي په دې تور زنداني شوی چې ګنې روختون ته د یو ټپي په لیکت کې ناغېړي کړې ده. د له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته پام وکړي او له زندان څخه یې خوشی کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دادی او بخصوص نظامیانو ته چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی مبارزه کړی په نام د هوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو چې دی په خیر د لاسلیک او د کوم نظامیان صفات دي څوک سي عفو راځي عفو سي څوک ته تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپې ته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری وو د وکاله په بند کې تیر کړي. وسوای د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم لزان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابراه شرعي راکړی دم څلور کال کې پولیسو کې می خدمت کړی مثلا د سرباز ولمه مکمو شل کال کې درا کړی دا او دغه 15 سال مې دی دغه سره نوښ نه لري څوک نسته مقصد الکان مې در بدر دي و مې اس کې زوی مم شهید څو مخالفین او وستل مقصد واخه په کور کې یو څوک نه لري مقصد ما زوی مخالفین او وست.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سولې وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده و بخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړی کوم چې جرم یې درون نه وي. حسم وکړه چې د امغه نیټه تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو نظامی سرتیرو شمیر تر لاسه کړو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي. خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3 را تنه خودی لیوه. لدی وړاندې په بند کې د نظامی سرتیرو کورنوي حمله حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په سیري اولادونه آزاد کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپ دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحد عربی اماراتو کې تر سره کیدونکې دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس ټیپ کېدو خبرونه خبره شوې دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوه مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له شاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نتیجه نیټه رسمن تایید شوه.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویلز چې ټاکل شوی د دوه هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په جنوري ته پیل شي او تر سپګل نیټه په دوام وکړي. او دوی بلوا تاسو به چې د مارچ په لاسو کې تاسو پرسي او تر څوله سګل کې دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په 15 تاریخ ممکن شروع شي لمړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده امارات کې په شربای کې کوم ځای کې او د کورونا پر وړاندې څه د دې دي ټول په پام کې نیول شوی.
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بله هو خوشبختانه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوې ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوري راشد خان ټپی شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې د په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بد بختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبه باندې خبرې افغانستان لاس ته شوی او د درملنې لاندې ده. ما د ډاکټرانو ته وخت تاسو لري راته چې د فبروري پورې به دسران خپل روسي پیخه اعلان کړي چې آیا راشدخان کولی شي چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړي او کنه د تکونو له امله نشي کولی شي دا لومړی لوبه کې ګډون وکړي.
یعنی د راشدخان ګډون اوس هم لا د شک خبره ده، داسې نه ده چې خامخا به دی په لومړي ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بلې، هو هم داسې ده، روسي پیخه به په دسران په اتلسم د سیمر ونې له موږ سره شریکه کړي.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی، څه تمه لري چې نوی لوبغاړي به ډیر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې کرکټ ملي لوبغاړي په لومړي کې ډېر ځوان لوبغاړي دي چې او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم راوړل شي. او به ګورئ چې دغه زموږ ځوان لوبغاړي چې څنګه خپل پاتې تمه کړې چې څنګه کولای شي چې دغه فرصت ما ډیره ښه استفاده وکړي. کوم باور یې چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې به وشي ټول د افغانستان لپاره د زیمبابوي پر وړاندې ښه نتیجه ولري.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده چې چیرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي، له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بلې، موږ په راتلونکي کې د ډېرو هوادونو سره لوبې لرو چې په هغه کې سیلز، پاندو سعودي او شلاوي لوبې شامل دي. د یو ستر هیواد موږ تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به ان شاء الله افغانستان د اثر بیا سره هم ټیسټ لوبه ترسره کړي.
وخت نه دی باندې شوی؟
کار دې څنګه ده معلومه خو ان شاء الله چې ډېر ژر به موږ کار دې ته هم تاسو سره شریک کړو.
او تک سپډیر مننه.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالینه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی او چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجازه غزه یو سل شپېته غزه وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړپوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه او توته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې وبل څه پیدا شي پر سر باندې سر د ولا هیڅ هم نه لري. مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمنو وو سوبای پر مخ باندې وڅېوی دي ګرد بکوا تورته خلک یې نیوه تل د چشنګ وبونه پر سکې پیدا کیږي. نو باید سره د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کېدل تر د بند ورته وتړي نو هغه ته د وبکار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دغه په سعودي کې څلور سو اټیا کورونې ژوند کوي. څلور سو اټیا کورونې ژوند کوي او مکتب نه لري او نو مدرسه لري. د لوړپوړ چارواکو نه مداهده ده چې دا اوس یو مکتب منظور او مشکلي حال او فصل کې ماشومان دي لري لري ځینې ته مدرسو له بودی په پردو کورونو کې دي ټول او څنګه دي په پردو کورونو کې میاشتې تیرې او هغه مکتب او درسونه کېږي په ومانې هیره ملاله او ارزو می داغه چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت دی. والسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ په افغانستان کې به چې سوله راشي، موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې ځخ خو پر اشرف غنی باندې ځخ خو په چې خپل سوله وکړي په د پرنیا ځخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره کول شي. دانی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امریکایي ځواکونو د سوریه ویراخ پولیس ته نشته د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړی دي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې د غبرېدونکو کې چاته مرشوب لا وشته او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقوقو ویډلې په دغو غبرېدونکو کې د ولس کسانو د وشلو خبره کړې ده. د سجل رډو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولیس ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړی دي. پینټاګون پروند فبرورۍ په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغه هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوخته او کنه، خو سوریا کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د غبریت کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وجل شوې دي. پی ایم یو د دولت پلاوه ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وجل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کېټه پیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا و ایران ترمنځ ناندرې وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووجل.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستي او تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې به خوست ته مخه کړو. د خوست سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو اشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست ښاروالي لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د ښاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه ډېره شوې. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کښېنولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. کڅه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناپامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي. خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کال کیږي زرو خوست په نوم مشهور شوی ده او موږ تاسو نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه په اوبو هم کړو. شنه هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر اوسې دا غونډې بښنه چې دا ته ورکړو څو کال مخکې.
چارواکی وای په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي. په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شاهساز مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای مهال سره هم شریکم ترڅو کولی شو دلته یو خلن ډیسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خاصه پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي. ماته د مونږ خویان د پارک سہولتونه فراهم شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې عزتوګه د نیالګي یو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمرته پر رسیدو دي. مدني فعال سمیوال المروی اوس په ورسوالۍ او ولر پرتو سیمو کې هم د نیالګي د کینولو اشرونه دود شوی دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میلا دود شواله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستوی ځوانانو دی وو دولاسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرغون نیالګي کینول ان شاء الله او دا لړۍ بلا دوام لري ترڅو وکول شي د خوست د خوست د متون ته په نیالګي په هی ترڅو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګي د کینولو او هنري میلې د پایله لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعیا هم شی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنیو اترنونه او خوشاله وکړي.